کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول روز 2019 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې 11، په کابل کې دي 9:30، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ټیوا ټلویزیون خبرونو کې درته سره سمینا احسن
او زینو شروان کلندر
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو لاول اصل ټکي،
په قطر دوحه کې د امریکایي وفد او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او دا وړاندې ځل چې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دې خبرې کړې او خوشبيني څرګنده کړې چې په دوحه کې د امریکایي او افغان طالبانو د سولې مذاکرات به په کامیابۍ سره تمام شي.
د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ کچا یو سټیټه شوی، خو د هند هوایی فوج مشر ګواښ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د هند اپریشن به رواني. د پاکستان د هوایی فوج مشر هم ویلي چې د هیواد دفاع ته تیار دی.
او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې روانو بارانونو په لویه کچه باندې نقصانونه کړي دي. په نږدې 34 کسان یې وژلي دي او چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي.
سرټکې تاسو واورېدل. دا د دین علاوه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو خبرو. موږ سره اوسئ. د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په فیسبوک، ویب سایټ او یوټیوب باندې هم نه خپني غلي دشي، د ډیوا په ټلویزیون باندې هم لیدلی شي او د ډیوا په ریډیو پروګرامونو تاسو په ریډیو هم اوریدئ شي. په نننۍ خبرونه کې موږ تاسو لپاره په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې ریپورټونه راوړي دي. د قطر په قطر کې دوه قطر کې چې د افغانستان امن په حواله سره کمی خبرې اترې روانې دي. د خبرو اترو 15 مرحله شروع شوې ده د طالبانو او د امریکا ترمنځ. نو په دې حواله سره به هم تاسو ته په لږ سات کې تفصیل وړاندې کوو. د دې نه علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کم روان حالات دي، په دې حقله هم تفصیل به تاسو اورئ او کتئ شي. او په پاکستان کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، پخوانی قبایلي سیمو کې چې بارانونو، طوفانونو، سیلابونو د لاسه کمه تباهي جوړه شوې ده، په دې حواله سره به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. سو نورو مهمو موضوعاتو هم په دې خبرونه کې به تاسو اورئ او کتئ شي. خلاول زو د قطر خبرو ترته جی مشروان
او سمینا تاسو ورته وی. او قطر کې په دوحه کې د افغان طالبانو د امریکایي ډلې ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او په دغه اړه باندې په وړومبي ځل باندې د قطر خارجه وزیر هم مطبوعاتو سره تازه خبرې کړې دي او خوشبینۍ څرګندې کړې دي. خو د وروستي پرمختیا لپاره معلومات او څېړنه اخلو د ډیو همکار بیروز خان صاحب نه، چې موږ سره د کیپیټل هیل یا د کانګرس د مخینه دا وخت نیخ پنیغه موجود دی. په خیر علی بیروز خان صاحب،
ډیر مننه، خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، څه په پرمختیا ویری دوها قطر کې خبر روانې ری ډیر روزونه سنوي خبرې پکې ری؟
نو نوې پرمختیا وی چې سونه دی، لکه د تیر په سیر کې ورته وګورو، نو تیر به اندېښنې زیاتې وی چې دا خبرې کیږي نه کیږي، دا کامیابیږي نه کامیابیږي. په دې کې په دې موضوع باندې سخت دریزی ده، په دې باندې اتفاق نشته، په دې باندې اتفاق نشي کېدای. دا اندېښنې به ډېرې وي. اوس چې کومه دې خبرو ته سړی ګوري او دا چې کومه ویناګانې کیږي، نو هیلې سي واشوې دي. او اوس کله نن هم د نننی بیان ته وګورو، نو هم د امریکا د استازي لخوا دغه شانتي د قطر د وزیر خارجه ذکر تاسو کو، داغه د خبرونه چاغه هم دا ویل دي، ډیر زیات خوشبينه دي چې د دې غونډه به سپایلي او مثبت پایلي د افغانستان د امن په امن ته راوړلو په دغه خبرو به د دې خاتمه وشي. بیا د طالبانو ویان چې کوم دلته سوهیل شاهین هغه هم دغه ویلي چې دوه مهمې نقطې دي په هغه باندې سره موافقه ته رسیدل غواړو. یو دا چې خارجي ځواکونه د افغانستان نه څنګه او کله وزي، او بیا دویمه دا چې څنګه به دا ضمانت ورکوو د افغانستان خاوره به د یو هیواد د امریکا او د امریکا د پلویانو او د نورو هیوادونو خلاف به نه استعمالیږي. دې کې چې کومه بنیادی خبره ده د طالبانو ضمانت به څوک ورکوي؟ طالبان خو پخپل سر به خبره کوي، خو د دې به ضمانتیان غواړي. دغه به هم مهمه نقطې به پکې څوک به د طالبانو ضمانت ورکوي، ځکه په تیر پوخا کې د طالبانو تاریخ داسې پاتې شوی دی القاعده دغلته شتون لرو. اوس چې دې ته خبره راځي چې خارجه ځواکونه یعنی طالبان او امریکا دواړه چې هغه په انګریزي کې وایي په وین وین سچویشن کې دي. وین وین په دې ده طالبان به افغانستان ته او خپل پلویانو ته دا تاثیر ورکړي د افغانستان خلکو ته چې ګندې طالبانو په خپل مټ باندې یا په حکمت عملې باندې امریکا او دغه سره نور چې پلویان دي د افغانستان نه وستل، امریکا به دا خپل پوینټ خپل خلکو ته خپل ملګرو ته یعنی ډېر په ظاهره سره مخ ته کیږي چې امریکا خو په خوانم نه غوښتل چې هغه ترتله په افغانستان کې پاتې شي، اوس د یو داسې معاهدې د لاندې د افغانستان نوزي چې د افغانستان راتلونکي خوندي دي. نو دا د دواړو لپاره کوو ورته هغه د وین وین سچویشن.
پدې کې دا یو خبر زما مخې ته پروت دی، تاسو په هم لوستې وی چې د قطر په سفر د روس خارجه وزیر سرګی لارو سره په دوحه کې خبري کانفرنس په وخت باندې دغه قطري شیخ دا خبرې اترې کړې دي. نو خامخا د خلکو ذهن کې به پوښتنه وي چې د روس خارجه وزیر په دغه ځای کې څه کوي، او دا چې د دې سره په ګډ خبري کانفرنس په موقع باندې د خوشبینۍ سرګندونې کوي، نو آیا کنه د روس پکې هم څه رول کردار کیدی شي؟
پدې کې مهم رول دی د روس هم دی، پدې کې مهم رول دی د چین هم دی، پدې کې مهم رول دی د پاکستان هم دی، اوس پکې د هند هم دی، دغه شانتې د قطر او د سعودي عربیا یا عرب امارات د دې هم پکې دی، او افغانستان روس ته د خپل دوست هیواد په سرګه ګوري. د افغانستان حکومت تر اوسه په روس د روس په نیت باندې کومه داسې خبره نه کړې چې سړی دا وګڼي چې ګندې روس د دې امن د خبرو یعنی د امریکا د ټرپ کولو اکثر خو خبرې دا کیږي چې روس ګندې هم په افغانستان کې څنګه چې روس ګیر شو داسې امریکا ګیرول غواړي. دغه هغه دور بیل دور و، اوس دور چې دی دا بیل دور دی د طالبانو، او د روس هم څه مرګیتیا امکان نه لري. که روس مرګیتیا کوي یا به د افغانستان د هیواد کې د افغانستان د یو منتخب حکومت پکې مهمه ده چې روس په هم په دغه خبرو
کې صحیح بیروز خان سوي دوه وړي وړي پښتنه کوله کولن جواب را کیو. خدا چیرې دغه تنده قطر شیخ چې کوم دی خبري کانفرنس په وخت دا ویلي دي چې د دوه هیواد د قطر د افغانستان د امن په اړه باندې مینز ګړتوب کوي. روس خارجه وزیر مراغلی دی، مخکې خدا سے ویل کېدل کړي چې په دې هر څه کې پر ایمیل ګړتوب کې یا په طالبانو راوستو کې پاکستان رول خوره، پاکستان نوم پکې څوک نه اخلي.
پاکستان خو خپل هڅه وکړه، پاکستان دا غوښتل چې دا خبرې په پاکستان کې وشي، ځکه خو د اسلام آباد دغه غونډه جوړ کړه د سعودي عرب چې کوم دغه شهزاده راغلی و، د دې موقع نه پاکستان ډېرې فائدې اخیستل غوښته. خو یو خدا چې د پاکستان سره نورو نړۍ نورو هم سره ونه منل، د طالبانو خپل منځي چې کوم اختلافونه رامنځته شول، د طالبانو د دې خبرو د خبرو اترو لپاره چې کومه هغه ډله ټاکل غوښته په خپل خوخه هغه په پاکستان کې ممکنه نه و. پاکستان څومره چې خبرونه دي وایي د خپل خوخه خلک الته کې هغه په دې خبرو کې کینول غوښتل، د ټول سيزونه چې وته وکتل شي. نو پاکستان او واقعده ستاسو د خبرې سره سم چې اوس پاکستان هغه مهم رول په دې وخت کې نه لري کوم چې طالبانو خپل مشران غندې په هر طریقه چې وو پاکستان هغه ته مجبور کړی شو، پاکستان په خپل خوخه وکړه. دا خبره هم تر اوسه پورې
پاکستان یو بل اخیرانه ضروری پښتنه چیرې کنه کتری شیخ و چیرې کنه کامیابې سربدا اوس چې کوم خبر رواني دا به سر ته ورسی. خو بیا هم آیا تاسو غنئ چې کنه دا به کامیاب خبر وي په هغه صورت کې چې تر سو پورې د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اترو لارې چې کم دی هغه واضح نه شي؟
دغه دوه خبرې دي، یو خدا چې دا کامیابی او د دې خبرو د کامیابیدو امکان ځکه ډیر دی ک درته یاد وي تیر ورځو کې زلمی خلیلزاد چې هغه د امریکا خصوصي استازي دی هغه په یو خپل ټویټ کې ویلو اوس زه د طالبانو د یو نور قوي د یو نور اختیارمن وفد سره یا هیئت سره یا پلاوی سره خبرې اترې کوم چې د افغانستان امن دغه پکې هغه بل یو نقطه زما د ذهن او تلخ واغه بزه دا وایم چې یو دغه او بل نن د طالبانو ویان ویل دي چې زمونږ هدف تا دی که مونږه په لومبنی ناسته کې ونه کړې شو نو دا زمونږ هدف دی چې د افغانستان د امن لپاره د خارجي ځواکونو او د پوتلو باندې په ټایم باندې او هغه ته دا ضمانت ورکړ چې د افغانستان خاوره به نه استعمالیږي دیت په دې موافقه چې ګر دیت موافقه ته ورسو نو دا غین چې د امریکای سره مو موافقه ته ورسو دا غین پس په موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې اترې کوو د دې معنی دا ده چې دغه ته خبره یعنی لارا هواره شوې ده
زیاتره هم دا سه ویل کیږي چې کنه خبره هواره شوې ده خو بیا هم دا یو اهم پښتنه لا په ذهنونو کې موجود ده چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ به خبرې څنګه وکړي پیل شي. بهرحال بیا هم پراتونکو کې باور دونکو سره دغه سړنه شریکو بیروز خان صاحب تاسو ډیره مننه
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. هندستان او پاکستان ترمنځ روانو حالاتو خبره به مخ په وړاندې بوزو. هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ کچا یو سټیټه شوی ده. خو د هند د هوایی فوز مشر ګواښ کړی چې د ترهګرو پر ضد د هند اپریشن به رواني. د پاکستان د هوایی فوز مشر هم ویلي چې د هیواد دفاع ته تیار دی. اورنګزیب خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د هند او پاکستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی پس د پاکستان هوایی پوز مشر ویلی دی چې مشکل وخت لا ختم نه دی او هند لخوا د سکسم کاروای جواب ورکولو لپاره به تیار اوسېدل وی. بلخوا د هند هوایی پوز مشر اوس هم په دې داوا اټینګ ولاړ دی چې پاکستان بالاکوټ کې دوی د ترخګرو کمپونه په نخه کړی وو. د هند هوایی پوز مشر ایئر چیف مارشل برندر سنگھ ڈھنوا مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلی دی پدې نه ده خبر چې هندي جنگي جازونو د خیبر پختونخوا بلکوټ سیمه کې پدې برید کې څومره ترخګر وژل شوی وو. خو دا حتمی خبره ده پدې کې دوی هم د ترخګرو کمپونه په نخه کړی وو.
ایئر فورس از ناٹ ان ا پوزیشن ټو کلیریفای دټ هاو مېنی پیپل ار انسايد ات دټ وی ډونټ کاونټ هیومن کیژوالټیز وی کاونټ واټ ٹارګټس ہیو وی ہٹ اور ناٹ ہٹ
times of in the police
the bomb damage assessment that is done
bs dhanwa wai da na shuwele che sumar khalak pa de brit ke wajal shwiti zaka che da dui kar hadaf wa na khakawal di dui mari nash mari da hind hawai pos mashar pa de da wa hunting walar de che hadaf ye pa na khakade wo dui zata kra ka chere dui ba hadaf no wishte no bya ba wale pakistan jawabi karawai kawala wadande da hind jangi jazun la khwa pa balakot bamuno gurzawlo pas da hind kharja sekretar wili wo che dui da jesh mohammad kampuna da ba kadi di aw pa de ke drenim sawa da jesh mohammad jangyari wajal shwi di pakistan da dawarat kade wa aw wili wo hind jangi jazun pakistan ta dakhil shwi wo kho da bamuno ye pa ta de ke pa jangal gurzawli wo aw pa de ke cha ta zyan no rasidale de brit دستی پس پاکستان د هند دو جنگی جازونو وشتلو داوا کړی و او یو هندی پایلټ ابینندن یې هم ژوندې نیولې وو کوم چې روستو هند ته حواله کړی شو. بلخو د پاکستان هوایی پوز مشر ایئر چیف مارشل مجاهد انور خان ویل دي مشکل وخت لا ختم نه دی او دوی ته به هر قسمه خطر مخه نیولو ته لپاره تیار اوسېدل وی. هوایی پوز مشر نن د هوایی ځواکونو مرکزونو سفر په وخت ویل دي چې دوی د هند لخوا د هر قسمه برید ځواب ورکولو لپاره تیار دي. هند او پاکستان ترمنځ د تنوع تیر میاشت 14 نیټې هند واکلند کشمیر کې یو ترخګر برید پس پیدا شوی وو په کوم کې د هندي پولیسو سلور سلوېخت تنه وژل شوی وو او جیش محمد د دې ذمہواري قبوله کړې وه او هند په واضح دا تور لګولې وو جیش محمد د برید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړې دي خو پاکستان دا تورونه رد کړي وو. د هند او پاکستان پوزونو ترمنځ تیر ورځو په لائن آف کنټرول باندې د ډزو په نتیجه دوه پاکستانی عسکر او دوه ځایي اوسیدونکي هم وژل شوي وو. دغه شان د هند لخوا هم درې عام اوسیدونکي وژل شوي دي.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یی. د خبرونه تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو سره سره په فیسبوک باندې هم نیخ پنی غدا وخت تاسو لای اوریدلې او کتلی شي. د افغانستان د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم تاو تریخواله روان دي په هغه کې هم یو ځل بیا د نوې بیانونو سره د هندستان او د پاکستان د مشرانو لخوا بیا د سخکاری چې پراتلونکو روزو کې دغه تاوتریخواله نور هم زیاتې دي شي. موږ په نوې تازه خبرو باندې سړنه خلو د خپل ډیوا سړونکو او خبريال پیر زبیر شاه صاحب نه موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. پیر صاحب په خیر اله. پیر صاحب ولنه خو د هندستان چې کوم د پوز مشر دی داغه بیان په حق لبانه خبرې اترې کوه او هغه ویلې چې را د ترهګر په ځد باندې دوی عملیات یا اپریشن یا کزوینه په هدف کې ارسي دا روان دي. نو څه معنا د روانو مطلب دار چې پاکستان په اړه باندې خبره کوي کس
جی دا خبره کړی د کوم دوی د ایئر فورس مشر دی هغه دا کیسه کړی دا او د نبیا ته پوسونه شوې دي. اوس په هند کې موضوع دا دی او په کې خلک ته پوس ورنه کوي چې تاسو دا دعوه کوي چې موږ دومره کسان وژل هغه ثبوتونه سرته دي. نو دوی ورته ویل دي چې یو خدا ثبوت مونږ کار نه دی مونږ خپل ټارګټ چې کوم هغه په نخه کو هغه نه په سومره شو سوک نه شو هغه د حکومت کار دی چې هغه تاسو سره ثبوتونه شریکوي کنه کوي. بلې بیا ونه بیا هم د کداست پوسونه شوی دونه دورته ویلي دي چې زه په دې خبرې نشم کولای ولې چې دا یو جاری اپریشن دی. نو دا جاری اپریشن دی کې اوس پاکستانی میډیا دا سي اخلي چې لکه دی خدا وایي چې لکه دا اپریشن چې کوم دی شروع کړو دا بالا کوټ ولا دا لا ختم شوی نه دی. نو په دې وجه نه اوس دا سي حالات ښکاری او خلک دا میډیا دا سي بیانوي چې لکه دوی ودریږي نو او دوی به نور هم داسې عملیات کوي اراده شته ولې چې وی ګوري. نو د کې سایکت په دیم د کوم اصلي خبرې دی اترګرې والا اغلا نه حل شوی د نه مخ کې هم چې څومره حمله شوی وي پاکستان سره دوی هغه ډوزر ممبئی غټ مثال دی دوی ته ثبوتونه ورکړل امریکا هم ورکړل هندستان هم ورکړل خو حافظ سید ته چا ګوته ونه وړي هغه الیکشن هم کو پارټیان هم خپل پارټیم جوړ کړی دا زوی او زوم الیکشن ته مودریدل. نو
دا پھر سے ٹھیک طرح ہندوستان دا فوج مشر خدا سے ہوئی خو پاکستان خوم ایٹمی ملک تے وسلے لری ٹینک لری جاز لری نو دا بیا پر پاکستان لخوتا سنے کنے چکنے دا غی جواب بہم بیا
نو پاکستان خو اوس د کیپیټل ټاک نن جیو نیوز باندې شامت قریشی راغلی او پکې حمید میرونه تپوسو کو نو هغه ورته یو بل خبر وکړه دوی چې موږ ته داس انټیلیجنسو چې دوی به 15 شپږ زیونه چې کوم دی چې کوم بیسز دی چې کوم اډې دی هغه به ټارګټ کوي پکې یو باولپور هم دی یاد کړی دی چې التب نو وی چې بیا موږ پاکستان خپل دوستانو پترو ملګرو پترو دوی ته میسج ورکو ک تاسو څه وکړل نو موږ جواب درې ګونه زیات سختي. نو نیوکلیر جوهری اسلحہ استعمالوی نه استعمالوی ازان خبره ده خدا دې چې پاکستان یو کې سمرته دا وی دي چې موږ جواب کوو او اسپیشلی اوس چې کوم دی دا دوه جازونه راوړتول او نور دوی دا سه حالات جوړ کړل نېشنل کمانډ میټینګ راوغه تو کمانډ اتارټی والا کې چې کوم کې جوهری اسلحہ چې ټول دا خبره دی سوچ پیو کو.
نو دا 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 چې کوم تاسو خبره دا تازه ده شاه محمود قریشی خارجه وزیر په اکل باندې وکړه نو دا دی وی چیر کنه باولپور داسې وسوځین نور د موږ انټیلیجنس رپورت دی چې کنه هندستان په پاکستان کې په نور پنځه شپږ ځایونو حمله کول شي. نو باولپور یا کو نور ځایونه یا دین دا خو د پاکستان پنجاب سیمه او هغه سویلی سیمه ده. نو دا مثال هندستان داسې واقع کوي څنګه چې د داوود د قریشی صاحب نو دغه ځایونه به ولې په هدف کې دغه ځکه بد دی هدف سي.
نو په بهلپور کې ہوتا سو ګورې دا د جش محمد چې کوم مسعود ازر الته اوسېږي د ډرغټ مرکز د ټریننګ سنټر د دلته د ترهګر ټرین کوي او ترهګر الته مدرسې په نوم الته سبقونه مرتبه لیکيږي او دلته اوس هند خدا نه کوي چې دا خیبر پختونخوا دی یا دا کشمیر دی هغه دی هغه خو ته سر ته هم ګوره بالاکوټ یو خیبر پختونخوا یو حصہ ده خو کشمیر سره نږدې دی الته ډرغټ کیمپ وو نو هغه په نخه کو اوس بہاولپور کے پنخا کے او کو بہاولپور نه علاوه دا اوس هند به دا فرق نه کوي دا پنجاب ز ټارګټ کوم یا ز خیبر پختونخوا دی یا ز گلگت بلتستان دی چې سرته هم تر هر غری اډې دی او دوی پنخه کولو د لکه دا چې کوم شاموت کورشی په او کوم ګورونو تر هر غری چې کوم غټه اډې دی په دې ټیم یو په بہاولپور کې دا مسعود اظهر بل په مرید کې کې دا اغه حافظ سعید والا چکو ماډه دا الته اوغه حافظ سعید د غټ تر هرګر دی هغه باندې لس مینه ډالر انعام دی د امریکای طرف نه مطلوب دی په ممبئی حملو کې 2008 کې چکو شو هند ته هم او امریکای دواړو ته نو که فرض ک هند کوي نو هند به داسې عام حمله نه کوي لکه څنګه بالا کوټ والا حمله وا او د توای انټیلیجنس بیسډ اپریشن ایو بی چې ورته وای هغه به دوی دلته کوي او په دې کې به خامخا پنجاب نه خکېږي ولې چې پنجاب کې ټول ترهګر ماسټر مایندز هم دلته دي اډیم دلته دي د څومره دوی کومک کېږي هم دلته نه کېږي
خودی کې پیر سے تاسو نه ګڼئ چې کنه یاره دا تسلیبه کافی د پاکستان ذمہوار دی د اطلاعاتو وزیر دی فوج چودھری صاحب نورم چې کوم دی پاکستان له خوا بیرون را روان دي چې د ترهګر وډول په صد باندې به کوم دی پورا ګامونه پورته کوي نو تاسو نه ګڼئ چې کنه د بیانونو سره به د هندوستان یا د نور نړۍ تسلی وشي او خبر به دې حد ته لاړ نه شي
نو بیانونه خو ځکه کافي به نه وي ما په خیال بیانونه خو مخکې مو ما تاسو ته وویل چې د ممبئی حمله خو دوی به قاعده دوی سره ثبوتونه هر یو شی شریک کړي دي خو هغه باندې هیڅ عمل ونه شو او هند هم دغه چغې نارې وهي وایي چې ګوره موږ مخکې دوی ته ډوزر ورکړي ثبوتونه ملکو خو دوی سه هغه نه اخلي چې کئیم نو فشار په ډیر دی کې دې شي داسې علامتي غوندې هغه وو کې شاه محمود قریشي په همدې خبره کې داسې اشاره ورکړه چې کوم اوس دا دوی تجویز وړاندې کړی دی برتانیا امریکا او فرانس په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې دا چې حافظ سعید دی په ترهګرو لیست کې واچولې کیږي او اوس پورې چین مخنیوي کوي دښی نو دا سهکاري لکه دې پیرې به دوی چین ته او چین به په خپله مجبوره دی ولې چین یو طرف ته چګي وایي چې موږ ترهګرۍ مسله ده بل طرف ته موږ ترهګر دی په خپله سپورټ کوي نو پاکستان شاه محمود قریشي خبرونه دا سهکاري چې لکه دې پیرې به دوی مسعود اظهر ته بده تیار شي خو بیا هم خبره دا د علامتی خبره وي چې کله پوری دا کسان نیولې نه وي حافظ سعید امریکای یا هند ته حواله کړی نه او د ترهګر چې کوم نتورکونه دي دوی کوم مالی مرسته ده او بیا اف ای ټی اف والا میټینګ دی هغه لپاره هم دوی ته پکار دی دوی ته پکاري چې دوی داسې سلامتی ګامونه واخلي
د دې ټولو خبرو په تناظر کې ک سلن تاسو ته سخ کاری چې بیا پاکستان او د هندستان ترمنځ
تاوتریخوالی به زیاتی اله پورې وي چې کله پورې پاکستان یو فیصله کون عمل نه وي کړی چې کوم دنیا دوی نه غواړي ټول چې تاسو وګورئ په دې هغه کې ټول امریکای سټیټمنټ هم دا و چې موږ غواړو چې پاکستان اوس یو بنیادی او با مقصده کاروایی وکړي چې کله پورې هغه نه وي شوی هند اوس لاره منډه کړه هند بالاکوټ کې حمله وکړه ټارګټ هټ کړی وي کنه وي خو پیغام ورکو چې دا زوینه موږ ته پته ده دا موږ هټ کوو نو لارې اوس پکې پیدا کړو نو هغه لار وګوري که سره حالات ټیک نه وو پاکستان خپل دا ترهګرو خلاف اکشن وان نه خستو نو هند به خامخه اخلي
ډیره مننه تاسو پیر صاحب
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده د پاکستان میډیا وای د ملک یو سل نه بانکرانو او د شپږو بانکونو پر ضد د جالي بانکاتو پر سر پلټنی شروع کړی شوې دي او دغه بانکونو باندې جرمانه هم لګول شوې د ملک د مالیاتو د سارنې اداره هم وای پروس کال 2013 کې دا 2000 زیات مشکوک قسمه لیندین د بانکونو د لارې شوې ارشد حسین په تفصیلي رپورټ راکړي
د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس لخوا په تیرو ورځو کې پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو د ودرولو او په غیر قانوني توګه د رقمونو د ترسیل د اندېښنو راکمولو لپاره ورکړی شوی خبرداري د هیواد ګرد ادارې په دوه میاشتو کې دننه په کارکردګي خودلو مجبور کړی او ویل کیږي چې حکومت د ترهګرو او تندرو تنظیمونو پر ضد د پراخه عملیاتو پیل کولو پریکړه هم کړې ده د ورسپانې د یو رپورت تر مخه د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس د لس نکاتي ایکشن پلان لاندې هدفونه تر لاسه کول د پاکستان د حکومت لومړی ترجیح جوړه شوې ده حکومت په دې رستو کې په جماعت الدعوه او فلاحي انسانيت فاونډيشن باندې د بندیز لګولو هم اعلان کړي چې داسې د هند لخوا په پاکستان د لاقانونه ترهګرو ډلو لکه جیش محمد ملاتړ تورونو ته جواب ویل شي سرګند دی چې هندستان په جیش محمد باندې د هند د ولقې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په رستو کې د شوی ترهګر بریتور لګولې وو په دغه حمله کې سلور سلويخ هندي پوځیان وجلی شوی وو فائنانشل ایکشن ټاسک فورس هم د پلوامه په برید د اندېښنو سرګندونه کړې وه او ویلي دا قسمه پیښې ثابتوي چې ترهګر په ګرد نړۍ کې د ټولنو او اولس لپاره یو خطر دی او ترهګر د رقمونو د رصد نه بغیر دا قسمه بریدونه نشي کولی. د پاکستان په اقتصاد او دې سره په تړلي چارو نظر لرونکي خبریال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي د ایف ای ټی ایف بله غونډه به د مئی په میاشت کې کیږي.
تو مئی سے پہلے پہلے یہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی جو آفیشیل فیٹ ایف میں جا رہے ہیں اور ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ہے اس پہ افیکٹولی ایک تو لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفورسمنٹ کا کام ہے وہ پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ایف آئی اے اور جو سی ٹی ڈیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو کرنا پڑے گا.
مہتاب حیدر وائی ہاگا پاکستانی چارواکی چې د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس په غونډو کې ګډون کوي غنی چې پاکستان لبا د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني توګه د ترسیل د مخنیوي لپاره قانون سازی کول وی او بیا به دغه قانون د عملی کول لپاره هم کوټل ګامونه پورته کول وی. په علاقه چ هم دا یو مسله ګڼل کیږي او هغوی خبر دي چې اوس په عملی توګه د کار کولو نه بغیر بل لار نشته. بدوات وای چې کال 2018 کې د فائنینشل مانیټرینګ یونټ لخوا جاری شوی رپورت کې ویلي شوی وو چې د کال 2018 په مقابله کې کال 2018 کې په مشکوک ډول د رقمونو په ترسیل کې 50% اضافه شوې ده. د رپورت تر مخه کال 2018 کې د 15,578 رقمونو مشکوک ترسیل رپورت شوی او کال 2018 کې 8,902 مشکوک ترانسیکشن رپورت شوی او په روان کال کې د مشکوک ترانسیکشن د شمیره 1,618 رپورت شوی ده. هغه د پاکستان مرکزی حکومت هیواد کې د سخت دریزو او وسلوالو تنظیمونو پر ضد هم په غټه کچه د عملیاتو پیل کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سخت دریزه وسلوالو تنظیمونو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو پخلی د اطلاعات او فاقی وزیر فواد چودھری هم کړي او یو شخصي ټی وی چینل ته وایي چې د هغه مذهبي سخت دریزه ډلو پر ضد به عملیات کیږي کوم چې د ترهګرې ضد د قانون لاندې په شیډیول سلورم کې راځي او لا قانونه ګرځولې شوي وي.
کریک ڈاؤن کی نوعیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا چاپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی کسی پہ چھاپے پڑے گے یا کوئی لوگوں کو ریسٹ ہونا ہے یا کچھ ہونا ہے. اس کی ایک مربوط حکمت عملی ہے جس میں ان کی جو اکنامک حکمت عملی ہے جس میں ذرا فنڈز کو روکا جانا ہے جو فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ ہے.
قواعد دی عملیاتو مطلب دا نه دی چې غنی حکومت به دغه خلکو نیول پیل کړي بلکې دغه ډلو فعالیتونو د مخنیوي لپاره به یو کوټل تګلارې لاندې کاروایی کول شي چې پکې به لومړیتوب د هغوی د مالی سرچینو تړلو ته ورکړي کیږي او کو بیا ضرورت پیښ شون د طاقت نه به هم کار اغستل کیږي. د پاکستان د مخالف ډلو سیاستمداران هم وای باید چې پاکستان اوس د غیر ریاستی عناصر د پاللو تګلارا بدل کړي. د پیپل ګون یو سینیټر مصطفی نواز کوکر په دې حق لا صدا سی وای
تمام پولیټیکل لیډرشپ کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم پاکستان کو اس مستقبل میں ان پالیسیز کے ساتھ نہیں چلا سکتے. ان پالیسیز کو بالکل ہمیں کیپ کرنا پڑے گا.
هغه وای اوس په د هیواد ټولو مشرانو ته دا فیصله کول وی چې پاکستان په مستقبل کې نور د دا قسمه پالیسیانو لاندې نه چلول کیږي او دا پالیسیانې به نور ختمول وی. په تیر ورځو کې شوی یوې غونډه کې وزیر اعظم ته پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دا معاملہ په نړیوال کچ هم سنگینه بلل کیږي او د پاکستان په ګټه کې د خپل کور ټیکلی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو دا پاکستان او دا ہندوستان ترمنزا دا نوی تازہ بیانونو سرا تاو تریخوالی لانور زیاد شوی دے او پا پاکستان کے سیڑون کی وائی چھے پاکستان لخوا چکم بیانونو جاری کڑی کی گی دے طرح گرو ڈلو پزد باندے پہاگا اکلا باندے پتیر وقتونو کے د پاکستان لخوا داسې ګامونه د تسلی وړ نه دي پورته کړی شوي چې پرې ګاونډي هیواد په هندوستان کې او د نړۍ نورو هیوادونو لخوا چې کومې غوښتنې کیږي چې راغې پرې تسلی وشي نو په دې وجه باندې یو ځل بیا د پاکستان دغه غوښتنې زیاتې شوي او پاکستان هم وایي چې دا ځل به چې کوم فیصله کون کاروایانې دي هغه به د ترهګرو ډلو په ضد باندې شروع کوي. په دې اړه باندې د سیړونکو سره هم خبرې تیرې شوې د ډیوه خبر عبدالرزاق په یو رپورټ تیار کړی ورې دوته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان مطبوعات د حکومتي چارواکو د خولې وای په هیواد کې د عسکري تنظیمونو او شرخوخو ډلو په ضد حکومت د نېشنل اکشن پلان مطابق د عملیاتو کولو فیصله کړې ده او ډېر ضرب د یاد تنظیمونو خلاف د هیواد په کچ کاروایانې شروع کړې شي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په وخت ستر صحافي رحیم الله یوسف زئی وینا وه د عسکري تنظیمونو په ضد حکومت په تیر وختونو کې هم کاروایانې کړې وې ولې هغه دومره مؤثر نه وي او دغه تنظیمونه د کاروایانو وروسته هم فعال پاتې شوي دي.
تقریبا 2002 کې جیش محمد خلاف فیصله شوی وه او د دوی جګړه مشر دی مسعود اظهر هغه نیولې مو ځکه چې هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف خلاف دوه ځان وجون کې بریدونه شوي وه پکې بچي او نور پکې مړي
رحیم الله یوسفزئی زیاته کړه د یادو تنظیمونو خلاف د پاکستان حکومت لخوا کیدونکو عملیاتو په نتیجه کې ممکنه ده د دغه تنظیمونو غړي د پاکستان ریاست په ضد د ترهګرۍ کاروایانی شروع کی.
ما خیال چې څنګه څه مسله خو پیدا کیږي او دغه تنظیمونو غړي چې دی پر پاکستان خلاف شي څه مخکې نه پاکستان خلاف شي دی او پاکستان خلاف په ټوپک راغسته دی او جنگ کوي او هم به مونږ چې د هم کې نه دا خطر خو به وي ځکه چې مخکې هغه د قسم لا د حکومت څخه د دارو سره را دي تي وي او یاري سره خالي کوي نو اوس چې هغه خلاف داسې
نوموړي زیاته کړه په دې خطه کې ترهګري تر هغه وخت پورې نشي ختمېدلې تر کومه چې ګاونډي هېواد هندوستان پاکستان کې لاسوخنه نوي پریښودي.
ہندوستان ہم کدا کارنا کئی اور دا سے پاکستان کے لاس وخنا کئی اور پاکستان مخالف ترجمونا کارا تحریک طالبان پاکستان نمیا دی گی یا بلوچ چکم ترجمونا دی کہ آگئی سر ہم رست کئی جا ہندوستان خاورا میں استعمال لگیا خاص طور من افغانستان خاورا استعمال لگی پاکستان خلاف یا ہین پتاون من لگ بیا خوبا لگ ماتا مشکل اخکاری چی پاکستان دا مکمل ایک دامو کی زکا چی بیا خوبا پاکستان میں پارا ہم خطر رہا دا فیصلہ چی
ستر تجزیه کار امتیاز گل ډیوته ویل پاکستان نه د نړۍ نور ملکونه هم دا مطالبه کوي چې د عسکري تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي.
دا یو وختونه هم دکړه چې د دې خلاف د پابندانو لګي او پابندانو مخکې نه لګېدلې دي. د دې وختونه دا هم چې کم خلک چې دې سره وابسته دي هغه د هغه افغانستان ته یا کشمیر ته د تګ راتګ بند شي دا څنګه مخکې نه بند شوي دي خو په کومه توګه چې دی غواړي امریکا دا کیا ہند ہے نو پاگا طریقہ پاکستان کے دس نشی کے دے یو نوے اور بدلتا ہوں لگی کہ دس اخکارا دوی خلاف کریک ڈاؤن شروع شی نو زمان خیال لے پاکستان دا پارا ہوں مشکلات دیا نورم زیادی شی نو زکا دس معلومی گی چھے حکومت چھے دے رو رو دوی خلاف کاروائی کئی لگیا
یاد دیوی چھے دا تیرے میاشتے پو یو اشتمنی تباندی منقید شوی دا قومی سلامتی کمیٹے اجلاس کی دا کلدم تنظیمونو خلاف کاروائیانی تیزولو فیصلہ شوی وا او پا دغا مقا جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن باندی دوبارہ پابندے لگولو حکم هم ورکړی شوی وو. اجلاس په موقع وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلیو چې ریاست بده شرخوخو پلاسو کې یرغمال کې دوتا چره هم پرینک دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
نند امریکی پر مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ کے دا ہندوستان او دا پاکستان ترمند دا موجودہ تاوتریخوالی پر حوالہ یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ خور شوے دے. دا رپورٹ سرخط تے دا پاکستان او ہندوستان ترمند حالات لگ کلار شوی دی خود دی کلاری د کشمیر دواړو غاړو ته پرتو کشمیریانو باندې سفر نه دی پریوته. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوې دي چې د کشمیر په مینس کې د راخکلی شوې کرخې دواړو غاړو ته د پرتو کلو د خلکو لپاره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د فوجي انخطو نه پس موجوده قلاري بشکا چې ارزی ده. په دې سیمه کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د توسوخ د لائن اف کنټرول دواړو غاړو ته پراته کړي د جنگ جګړې مرکزی حیثیت لري. دا خلک د تیرو دیر شکالو راسي د توملارو د حملو او د پولی د پوری غاړې نه کیدونکو ډزو سره مخ دي. تیره هفته د دواړو ملکونو ترمنځ په یو بل هوایی حملې او جوابي حملې شوي دي. د کال 1991 نه پس د دواړو ملکونو جنگي هوایي جازلو په لومبي ځل یو بل سره جنگ وکړو. په زمینی جنگ کې دواړو ملکونو په یو بل د مارټر توپ او ګولاباري شروع کړی ده. په لائن اف کنټرول د دواړو ملکونو ترمنځ دا قسمه ډزې سنوي خبره نه ده، خو دا ځل دواړو ملکونو په یو بل دا حمله هغه وخت ډېرې توندې کې کله چې هندوستان د نهې په ورځ پاکستان کې دننه د توملارو جنگیالو په یو تربیتي کیمپ حمله وکړه. دغه ورځې نه را په دې خوا کشمیر کې د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته لږ تر لږه 8 تنه وجلی شوي او د 12 نه زیات جوبل شوي دي. خو چې کله پاکستان د زیارت په ورځ د هندوستان د راغورځولې شوي جنگي هوایي جهاز د هواباز د پریښودو اعلان وکړو، نو دغه ورځې نه پس ډزې لګې قلاري شوي دي. د هندوستان هواباز د خالی په شپه په واګه سرحدي چوکۍ هندوستان ته حواله کړی شو او د ګل د ورځې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د سمجوتا ایکسپریس په نوم چلیدونکي ریل ګاډي هم بیا تګ راتک شروع کړی وې. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتوي چې د جنگ د ویرې د راکمېدو باوجود کشمیر کې په 1400 میله اوږد لائن آف کنټرول باندې د قلاری راتلو هیڅ امکان نشته. نامتو لیکوال هپی مان جیکب د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر د کیدونکو انخطو په حق خپل یو کتاب لیکلی دی. د پدې کې لیکلي دي کله چې یو دو ملکونه خپلو کې مکمل جنگ نشي کولای، نو دوی خپل دا غبار چرته نا چرته وباسي. هندوستان او پاکستان خپل جنگي غبار په کشمیر کې وباسي، خو د دې نتیجه ډیره خونړۍ وي. په کشمیر کې د دواړو ملکونو ترمنځ په کال 2003 کې ډزبندي هم شوې ده. دغې نه پس لائن آف کنټرول باندې تر ډېرې مودې پورې قلاري وه، خو چې کله ترهګرو په کال 2008 کې ممبئی کې خپلو حملو کې د 800 نه زیات کسان ووژل، نو په لائن آف کنټرول د ډزبندۍ خلاف ورزي تر دومره حده پورې زیاتې شوې چې ځینې خلکو دا د یو مکمل جنگ علامې ګڼل شروع کړي دي. د هندوستان او پاکستان مقامی فوجي کمانډران د دې قسم صورتحال د قابو کولو د پاره خپلو کې هغه وخت غونډیږي کله چې دوی ضروری وګڼي. واشنگټن پوسټ نور زیاتوي چې کله نه نریندرا مودي د کال 2014 نه په اقتدار کې راغلی دی، د هغه وخت نه په لائن آف کنټرول د ډزبندۍ خلاف ورزي ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه چې نریندرا مودي په خپلو فوجي کمانډرانو پړې سسکړې دی او د دوی چې کله خوښي پاکستان باندې ډزې شروع کړي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ د کمال کوټ نومي د سرحدي کلی د یو اوسیدونکي د محمد سفیر په دې پریشان بیان ختم کړی دی چې د نهې په ورځ د خپل کلی نه تښتېدلی دی. د سر خپل ښځه او یو ماشوم وراره هم ملګری دي. دا خاندان دا وخت د اوړي په یو سکول کې پراته دي. محمد سفیر واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې زه خپل کور خپلو پټو کې ولاړو فصلونو او خپلو سارووله ورتلو ته لیواله یم، خو نه پوهیږم چې کله به حالات قلاریږي او زه به لاړ شم.
ګران اوریدونکو، او په سیمه کې په لر او بر پښتنو سیمو کې بارانونو او وورو په لوی کچه باندې نقصانونه کړی دي. په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د دغه سیلابي او بارانونو تباکارو باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو خبریال ارشد مومن.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو برخو قبایلي ضلعو کې د تازه بارانونو له امله رامنځته شوو پیښو کې 19 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. تر ټولو زیاتې مرګ جوبلې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوي او هلته 11 تنان مړه شوي دي. دغه رنګ په بلوچستان کې 14 تنان مړه شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د مرګ جوبلو زیاتره پیښې د بارانونو له امله د کورونو پر راغورځېدو کې رامنځته شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علي ویلي د جمعې د ورځې راهسې د پیل شوو بارانونو لړۍ پرون د اتوار په ورځ پای ته رسیدلې ده او هغه وویل چې په دغه بارانونو کې په صوبه کې دوه تنه مړه او لس نور جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د آفتونو په وخت د نظم اداري ابډي میوایان احسان داول وی ویډیو سره په خبرو کې ویلي په قبایلي ضلعو کې د باراني پیښو له امله د ښځو ماشومانو په ګډون اوولس تنان مړه شوي او یوولس جوبل شوي دي. هغه وویل د بارانونو له لاسه اووه پنځوس کورونه په بشپړه او په نیم ډول وران شوي دي. دا ول زیاته کړه په شمالي وزیرستان کې یو لستنه مړه او و جوبل شوې دي او یو شمېر کورونو ته زیان رسیدلې. په مومندو کې دوه تنه مړه شوي، دویشت کورونو ته زیان اوخته. په جنوبي وزیرستان کې سلور کسان مړه چې پکې دوه زنانه او دوه ماشومان شامل دي او شپږ کورونه اغیزمن شوي دي. نوموړي ویل ابډي مه د مړه شوو او جوبل شوو کورنو سره د تاوان دپاره مرستې اعلان کړې دي. د ملتن دپاره درې لکه روپۍ او جوبل دپاره یو لک روپۍ، دغه شان په بشپړ ډول د وران شوي کور دپاره درې لکه او نیم وران کور دپاره یو لک روپۍ ورکول کیږي. هغه زیاته کړه په سیمه کې ځایي انتظامیه ته لارښوونه شوې چې چوکه سوسی او د خلکو مرستې دوامداره وساتي. په بلوچستان کې د سیمې څخه ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی وای په بلوچستان صوبه کې د آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان فیصل نسیم ورته ویلي د بارانونو له امله په رامنځته شوو پیښو کې دیارلس تنه مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. د پی ډی ایم ای تر مخه شپږ تنه په ضلع لسبیله، یو په اواران، یو په مستونګ، یو په پشین او یو په قلعه عبدالله کې مړ شوی دی او په چمن کې شپږ تنه جوبل شوي دي. ویل شوي په صوبه کې لس زره کورنۍ د بارانونو او سیلابونو څخه اغیزمنې شوي دي. د ادارې ویان ویلي په صوبه کې د کورونو او سړکونو ورانېدو معلومات رایوځای کوي. د صوبې د ځینو برخو څخه د ځایي خلکو نه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه ځینې لارې اوبه وړي دي او واورو له امله هم خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د صوبې د چارواکو په وینا خلکو ته یې په سمدستي ډول د خیمو او د بسترو مرستې رسولې دي. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن د ګل او سبا د نه په ورځ د ملک په زیاتره برخو کې د شین اسمان امکان دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو خیبر پختونخوا بلوچستان حال واورید. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی په چمن کې د سیلابونو حال په دې ویډیو رپورت کې تاسو ته بیانوي.
زه دغه وخت ته کلاب دلا بازار ته ورسرم په کورونو کې موجود یم. دلته دغه د معلومیږي هر څه ویجاړ، هیڅ شی هم روغ رمټ نه معلومیږي، خو بیا هم خلک دادی ګرځي په دا خټو کې خپل سامان پیدا کوي. ورزو دغه سیمې د یو کسر هم خبرې کوو دی پر دې سوای
دغه زموږ کور دی. په دې خو یو روغ شی نه رامعلومېږي، خو ته یم وینې مږ یم وینو، په دې کې یو شی هم روغ نشته. نیمه شپه وله خټې رالی اوبه رالی بارانونه ولو، دا زموږ د کور حساب کتاب دی. دا شان ګرده په خټو لړل شوي دي، یو صفا شی نشته کې. دا ټایم موږ په پارسلانو کې جمع کوو کور ته، بیا بیا سوچ یم باد برته پرې وکنې. دا اوس ګرڅه د کاره وتلی دی. دا مخامخ زموږ کور دی، په دا کې موږ پسونه تړلي وو، ګرده ختم شوي دي، اوس یو شی نشته کې.
د دغه نړېدلو کورونو سره سره د کلابدلا بازار هم د سیلابي اوبو لاندې راغلی دي چې په دوکانونو کې موجود د لکو نرپو سامانونه سیلابي اوبو لاندې کړل. یو دوکاندار وایي چې دغه د ده هستو نیس ټوله په دغه دوکان کې وو چې سیلاب د بربادۍ سره دی مخامخ کړی.
وړه لاندې شوي د مقام لاندې به دغه مسو نیستي وو، دغه وو ګرد سب لاړه. زه دغه کښېنستم، دغه پر میدان ناست یم، اوس یې نه جوړوی سم، نه راوړی سم، نه په وس پرات. اوس زه تباه شوم، غرق شوم په دې ځای کې. ور خو نیم را باندې نړېدلې دي. دا دکان مکامې مو نړېدې، مال هم درلاین سو، برا درلاین سو، غنم مو وړو وو، چینی وو، هر شی درلاین سوي دي. زه دغه کښېنستم، دا هم ولاړ یم خدای ته.
د امداد په تمه په یو زیات شمېر عادي خلک د کلابدلا لیویس تاڼه کې سره راغونډ شوي وو چې د حکومتي چارواکو څخه د امدادي مرستو غوښتنه کول. دغه عادي خلکو خپل مشکلات په دغه مهال څه دارنګه بیان کوو.
سپانم چې دی ارباب خان کاکړ د کلی عربي مسیزي سره تعلق دی. زمش په کلی کې دا وخت سیلاب باران راغلی وو، تقریبا یو دیش کور به نړېدلی.
خواجه زوی د کلی خواجه زوی حاجي کجیر خواجه زوی زوی پنځه ویشت کور نړېدلی دی. دا خونې مونې نړېدلی دی. موږ خیمې غواړو، زموږ خیمو ټاټو څه ضرورت.
سپانم چې دی خلیل دی، د مزیاډې اوسېدونکی د بل د کلی. زموږ په کلی کې تقریبا اته ویشت دیش تقریبا کور دغه سیلاب یوړو. منډوار را ونړېدل دوی د شپې دوی بجې وې موږ کشنان ځله وویستلو سامانونه ګرده پاتې شو
رمز الله د شاله باغ د اوسېدونکی د کلي ابیزانه څخه کوټې نړېدلې دي زموږ زیات زیات کار و خیمو ته ضرورت دی پلال او بل شي د ضرورت نشته خو د خیمو ډېر سخت ضرورت دی نور موږ ته سره کول سي
هرې خوا ته د بربادۍ اثر پرېښولو پس که څه په سیمه کې سیلاب ختم شوی دی خو اوس حکومتي مرستې په سیمه کې روانې لیدل کېږي د کلي عبدالله مرستیال کمشنر جانزیب شیخ وای چې یوازې په کلي عبدالله تحصیل کې په سوونو کورنۍ د دغه سیلاب له امله زیانمن شوي دي دا وخت دغه زیانمن کورنۍ دپاره د خیمو سخت ضرورت دی
او خلکو ډېر غواړي دلته راځي لیکن مش ته دونه چې دې سامان نشته مش ته صرف ټینټ شته چې دې مې غږی ته ورکو ایټ لیسټ هغه چې دې مثلا پرده اوسي هغه چت مثلا اوسي نور فوډ ایټم نشته مش
هم د دغه کلي عبدالله سره د کوټي چمن په لوی لار د باغی کې پول هم سیلابي وبو ویوړي او دا وخت کوشنی ټرافیک د پاره کڅ لار خلاصه ده خو د لوی ټرافیک د پاره سخت مشکلات ورپیشتي او مال بردار ټرکان په لار ولاړ لیدل کیږي تیر ورځ ایلتی وزیر اعلی جام کمال هم د سیمه دوره وکړل او دغه ځله کلي عبدالله کې بیډنی آلات خو ناپیس کړو خو اوس هم په لیر لیر پروتو سیمو کې ادي خلک د مرستو پته مناستي چې د دوی لارې د واورې له امله اوس هم بندي پاتې دي نعمت الله سرحدی وائس اپ امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹی وی
په پاکستان کې د خزو او نارینه او شمیر یو برابر دی
خو ګن شمیر کې جنکه لا هم د تعلیم نه محروم دي
د پاکستان په اقتصاد کې د خزو برخه یوازې 40% ده
د غیرت په نوم د خزو وجل د صحت د سہولتونو کموالی او بیا د مذهب په نامه دوی غلیپاتې کول
د مارچ اتمه نیټه د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت
د وایس اف امریکا دیوا په ځانګړي خبرونه بي بي سي نو پروګرام کې په دغه ټولو موضوعګانو باندې خبرې اترې کیږي دغه ځانګړي خبرونه اوریدل او کتل مه هیروي
کو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ دا وخ د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې هم نه خپل غبانې اوریدل او کتل شي په سیمه کې ورسته پرمختیاوی دا هم دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو د شپاړس حلقو لپاره د حلقه بندو حتمی فهرستونه چې کوم دی هغه هم جاری کړی دي او موږ سره سوشل میډیا وړاندې د الیکشن کمیشن ویان په پروګرام کې ویل دي چې دا امکان دی چې پراتلونکو یو هفته یو نیمه کې په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا د سملې لپاره په شپاړس عمومي سیټونو باندې د انتخاباتو شیډول هم جاری شي په دې اړه باندې را سره یو رپورت د اسلام آباد نه د ډیو خبريال پیر ولایت شاه شریکوي
د پاکستان انتخابی کمیشن قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی حلقو ته حتمی بڑا ور کړی دا چې تر مخه د غزلو لپاره د صوبایي اسمبلی شپاړه سوکې ټاکلې شوې دي او د کمیشن ویان وای چې روان کال جولای 15 نیټه نړوند د غلکو باندې انتخابات کول د ریاست آئینی ذمہواری جوړیږي د قبایلی ضلعو صوبایي اسمبلی حلقہ بندو په اړه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن یا سرکاري امر د لاندې د یادو سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی شپاړه سلکې ټاکلې شوې دي کوم چې په راتلونکي کې د هلکا پی کې سل نواخل تر د هلکا پی کې یو سل 15 په نوم پیژندل شي د انتخابی کمیشن اعلامی تر مخه د هلکا بندو د لارې د باجوړ او خیبر جنسو لپاره د صوبایي سمله درې درې هلکی جوړ کړی شوې دي او د غسیر د ممندو د کورم شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره دو دو او د اورګزو او اف ار کوهارت لپاره د صوبایي سمله یو یو هلکا ټاکلې شوې ده د هلکا بندو سره د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عمومي یا جنرال سوکو شمیره یو سل پنځل لستر رسیدلې. د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان وای چې ټاکلې شوې قانوني تګلارې د لاندې د یادو سمو څخه د حلقو باندې اعتراضونو فیصله کولو نه وروسته کمیشن دا حلقه باندې اعلان کړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې الطاف خان زیاته کړې چې روان کال پنځه ویشتمې جولای نیټې نړیوالې قبایلي ضلعو صوبایي سملو څوکو باندې انتخابات کول د ریاست آئینی ذمواری جوړیږي.
بالکل بلکہ دا قانون تقاضا دا تا کتلی چې کله دا قانون سازیو شو نو په کانسټیټیوشن کې دا چینج درال چې دا به دا within 1 year after the general election یعنی دا 25 جولای 2018 نه تر دا 25 جولای 2019 پورې ټایم دی چې په دې نه یاد کې د نن بعد د دې صبح دا چې دی الیکشن دا بچی نو امید ده چې ان شاء الله دا 25 جولای نه مخکې مخکې به دا الیکشن کیږي.
د حکومتي ژمنو باوجود تر اوسه قبایلی ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې نه کېدل په اړه نو معلومه ویل چې دا ځکه یو جدا معاملې ده چې د دې لپاره ډومبه د صوبایي سمې نه قانون سازی کول لازم دي. تر سوچ د صوبایي سمله په حلقو د انتخاباتو معاملې د انتخابي کمیشن په دې باندې بې غور نه شي پاتې کېدلې. او د الطاف خان په خبره کمیشن به خپل د آئینی ذمواري ارومرو سرته رسوي. تیر کال د پاکستان پارلمان په درون اکثریت سره د آئینی بدلون د لارې پخوانی قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې ورګډولو ترڅنګ یادو سیمو کې د یو شمېر اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. او نه یوازې تر اوسه د پاکستان اعلی عدلیه خو د ملکي لاندې عدلیه واک هم قبایلي علاقو ته غځولو په عمل لاس پورې کړی شوی دی چې تر مخه قبایلي ضلعو کې د پولیسو په ځای کولو د لاندې عدلیه د قاضیانو د ټاکلو منظوري هم ورکړې شوې ده. د انتخابي کمیشن ویان ویلي چې قبایلي ضلعو د غشپاله سلکو ووټرانو د ثبت کېدلو او د دوی د شمیرو راغونډولو عمل لا دوام لري، ځکه دا وخت کمیشن د قبایلي ضلعو د ووټرانو حتمي شمیرې نشي جاري کولی. څرګنده دي وي چې د قبایلي ضلعو دا وخت په ملي اسمبلې کې د غړو شمیره 12 او د دستوري بدلون د لاندې موجوده پارلمان میاد ته سرته رسیدو پورې د غشمیرې په ځای ساتلو، خو راتلونکي کې بیا د قبایلي ضلعو د ملي اسمبلې غړو شمیرې کمولو پریکړه شوې ده.
د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه دا د پاکستان قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو په حواله سره پیر ولایتچانه تاسو تفصیل واوریدو. خو خبری خو کیږي چې هلته کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي، خو د قبایلی ضلعو خلک وایي چې څه قسمه انتخابي هلې ځلې هلته کې نخکاری. وجه یې ساده دیوا خبریال ارشد مومن نه تفصیلي رپورټ اورو.
د صوبای حکومت چارواکي او الیکشن کمیشن غړي وای په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړی دی. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وای په قبایلی ضلعو کې به د حلقه بندیو پیرس نن جاری کړی شي او د ترڅنګ د ټاکنو نورې تیاری هم مکمل کړی دی. سهیل احمد په وینا د روانې میاشتې او یا راتلونکې میاشت کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو لپاره کومه نیټه هم اعلانولی شي.
لکه دا رومبه یو ست یو قدم د حلقه بندو چې د اهم هغه هم څنګه ورسید دې سره سره په الټ انتخابي فهرست کې د هغه پر بقاعده اپډیټ کیږي او کې بیا یو تاریخ باندې لنګو د دې برین میاشتي یو درشم چې خلک خپل ووټ خپل یو ځای نه بځت اړوي یا کم کم شناخت کارت د پته مطابق جوړوي ځکه چې دا یو مهم شروع دی. نو امکانات دا دي چې لکه زر بغا ان شاء الله تعالی نوټیفیکیشن به شي
سهیل احمد وای په آئینی توګه د قومي انتخابات وروسته په کال کې دننه پابندي چې قبایلی ضلعو کې صوبایي اسمبلی انتخابات وکړي، خو په قبایلی ضلعو کې لا هم د انتخاباتو کومې حلې ځلې په نظر نه راځي. یو سیاسي کارکون ارشد مومن وای د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا واضح نیټه نه اعلانېدو له وجې سیاسي سرګرمۍ کمې په نظر راځي.
لکه دوی که د مخکې نه موږ ته هغه راکړی وی که نه یو ټایم یې راکړی وی په اپریل کې یا مئی کې په پلانکي ډیټ باندې، نو واضح خبره ده چې دلته به اوس چې کوم دی سیاسي میدان به ګرم وي، الی ځلې به شروع وي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی وای حکومت یې انتخاباتو ته تیار دی، خو که د الیکشن کمیشن لخوا نیټه اعلان کړی شي.
ګوره چې هسې خو مئی کې چې د جنرل الیکشن ایکسپیکټډ دی، لیکن دا ډیپند کوي په الیکشن کمیشن باندې چې هغه کله ډیټ ورکوي.
په قبایلی ضلعو کې به په شپاړو صوبایي اسمبلی چوکیو انتخابات کیږي، خو د سیاسي ګوندونو لخوا لا هم په مکمله کچه کمپاینونه نه دي پیل شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا شب قدر.
په پاکستان کې د ښځو او نارینه و شمیر یو برابر دی.
خو ګڼ شمیر کې جنکۍ لا هم د تعلیم نه محرومه دي.
د پاکستان په اقتصاد کې د ښځو برخه یوازې 40% ده.
د غیرت په نوم د ښځو وژل، د صحت د سهولتونو کموالی، او بیا د مذهب په نامه دوی غلی پاتې کول.
د مارچ 8 نیټه د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت
د وایس آف امریکا دیوا په ځانګړي خپرونې بی بی شیرینو پروګرام کې په دغه ټولو موضوعګانو به خبرې اترې کیږي. دغه ځانګړي خپرونه اوریدل او کتل مه هیروئ.
او ګرانو کتونکو اوریدونکو، وس د بلوچستان د سرکاري سکول د استادانو حال او د ډیو خبريال حمید سمسور نامید سمسور وای په خپل ریپورت کې چې په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هړتال کړي دي. وجه یې ساده د ریپورت کې ورته غوښی.
د سرکاري سکولونو دغه استادانو لږوب زخه د پښو اوږد لاریون د پروري د میاشتې پر شلمه باندې پیل کړی وو. چې نن کوټې ته راورسېدل، د استادانو د سازمان مشر محمد یوسف ویل چې له 2016 څخه بیا تر اوسه پورې د حکومت له لوري ودوی ته ورکړل سوی ټایم سکیل ختم کړی دی، او دغه ډول د استادانو ترقی یعنی اپګریډیشن هم نه دی سوی.
هماره صوبې کې اساتذه کې سات کیو اتنا ظلم ورا ہے کہ جو پنجاب والوں کو مل رہا ہے، کہ بکھے والوں کو مل رہا ہے، سندھ والوں کو مل رہا ہے، اور پھر جو ہے اساتذہ کے لیے لوگ مراعات دے رہے ہیں، اس کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ہے صوبے کے جو تعلیمی اداروں میں وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے.
زمرد د صوبے له استادانو سره دومره ظلم ولی کجی، د پنجاب د خیبر پښتونخوا او د سندھ استادانو ته دا ورکول کجی، د نورو صوبو استادانو ته اسانتیاوی ورکوي، لکن زموږ د صوبې تعلیمي ادارې اسانتیاوی نه لري. دلته د چشلو صفاو به ودانی او د غډول پخانه هم په سکولو کې نشته. استادانو د خپل د غشتونو د منولو لپاره د مطبوعات کلب مخته د احتجاجي کیمپ د پرانستلو اعلان وکړی. د سرکاري سکولونو استادان په بلوچستان کې پر داسې مهال باندې د خپل احتجاج اعلان کوي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه باندې تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي. په بلوچستان کې 14,000 ته نږدې سرکاري سکولونه دي، په دې کې تر 18,000 زیات استادان موجود دي. په بلوچستان کې ټوله 22,000 کلی دي، تر 9,000 زیات داسې کلی اوس هم موجود دي چې هلته پرایمري سکولونه نسته. حکومت ویي چې دلته تر 100,000 زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې زیات شمیر نجونه له سکولو څخه د باندې دي.
د لپیلانس رپیولا کاکړ ویل
په ټول پاکستان کې د تعلیم په هر اړخ کې بلوچستان در ټولو وشاته دي. کاغه د انجونو په سکول کې داخله راوخه، کاغه د کوشنیانو په سکول کې انرولمنت راوخه، کاغه دلته د ایجوکیشن په کوالټي په حوالہ سره راوخه، لټریسي ریټ راوخه، نو بلوچستان په هر اړخ در ټول پاکستان دا ټیم وشاته دي. او بلوچستان چونکه د وسایل په والا سره هم ډیر غریب دی، نو تاریخي تور باندې بلوچستان دومره وسایل نه درلودل او سیاسي کرایسس دلته همیشه پاتې شوې دي. دویم د بلوچستان چې کوم هغه جغرافیکل ریالټیز دی، هغه داسې دي چې پر سلسل کیلومتر یو کلی دی، غرونه دي، نو الته هغه رنګا سکولونه در هر ځای راول دا غټ مشکل دی.
د بلوچستان حکومت اوس په تعلیمي ادارو کې بیړنۍ زوازه اعلان کړی دی. دوی تعلیمي بودیجه تر څلی روس پیسه د پوری هم زیاته کړی ده. خود دې باوجود د سرکاري سکولو پر معیار تعلیم باندې ډیری پښتني راپورته کوي. بلوچستان حکومت ویلی دي چې دوی اوس په تعلیمي ادارو کې د استادانو لوري پر اړتالو باندې هم بندیز لګولې دي، خو استادان د دې پریکړې غندنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا د ټلویزیون دغه خبرونه واوریدله او هم لیدله. چرته زی نه دی نه پس په دنیمو شپو سندرې خونکي پروګرام سره راځي رحمان بنیری، زه سمینا احسن
او زه نو شروان کنم.
تاسو اجازه غواړو، الله پامان.